السلام علیکم دا مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر درې بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د اکتوبر 15 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه او پرګنې هم درو او د دې مه هیروي خو جمله زموږ د همکار ملیحه میرزادنه خبرونه
السلام علیکم ټول اول په مخړه د خبرونو سټو پتا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان باید په خپل خاوره د فعالو وسلوالو لمنځوړلو لپاره کوششونه زیات کړي په بلوچستان کې د وسلوالو د دړکو لامل رسپانې ندی تقسیم شوي او روس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه قرارداد ویټو کړی چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د برید پاړه پلټنه کوي تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی پاکستان باید پر خپل خاوره د فعالو وسلوالو لمنځوړلو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه د سه شنبه په ماښام په یو بیان کې کړې ده بیان لیکي چې ریکس ټیلرسن د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پیغام پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پوزمشر جنرل قمر جاوید باجوا او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو ته په لیدو کتو کې تکرار کړه د پول په نامه خبری رسنې د رپورټ له مخې پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ریکس ټیلرسن ته ویلي چې پاکستان د ترګریزې جګړې تجمن دی په دې اړه بریالي ګامونه پورته کړي او امریکا سره د ښو اړیکو په تمه دی بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په نوې دلی کې له هندي چارواکو سره خبرې اترې کوي هند ته د نوموړي دا دوره په داسې حال کې مخې ته راځي چې دواړه هیوادونه په سیمه کې د چین د زیاتېدونکي نفوس په مقابل کې له یو بل سره ژور تعلقات ساتل غواړي نن ریکس ټیلرسن د هند وزیر اعظم نریندر مودي او نورو چارواکو سره ملاقات کوي چې یو ورځ مخکې د اسلام آباد سفر کړی و ټیلرسن تېره اونۍ ویلي و چې واشنگټن غواړي له هند سره همکاري نوره ژوره کړي نوموړي په داسې حال کې د دغو هیوادونو سفر کړی چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوب ایشیا لپاره خپل نوې پالیسي اعلان کړې وه ټیلرسن د اسلام آباد تر سفر مخکې افغانستان ته هم تللی و د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز هټک ویلي چې وزیر اعظم او د پوزمشر د هغو سیاسي ګوندونو خبره منلې چې قبایلي سیمې په دغه صوبه کې شاملول غواړي نوموړي دا خبره د وزیر اعظم او د پوزمشر سره د یوې غونډې وروسته تېر ماښام د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې وکړه
زیر دادی چې په 2013 کې به په قبایلی سیمو کې د صوبې لپاره هم ټاکنې ترسره کیږي او قبایلی سیمې به د خیبر پختونخوا سره شاملېږي وزیر اعظم او د پوز مشر په دې خبره رضامندي ښودلې ده
پرویز خټک ویل چې په قبایلی سیمو کې د صوبایي حلقو د حدونو ټاکلو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د خپلې برخې کار پیل کړی دی او تمه یې څرګنده کړه چې صوبایي او وفاقي بیوروکراسي به په دې پروسه کې خنډونه نه جوړوي په بلوچستان کې نن د وسلوالو د دړکو له کبله ورځپاڼې ندی تقسیم شوې له کوټې خبرېدونکې د قدرت ورځپاڼې مشر ظفر اچکزی مشال ریډیو ته ویل
یو بلوس کوم تنظیم دی هغه څه دمکیه نیولې او د څلورویشتم اکتوبر ډیډ لاین و هغه ډیډ لاین پرون ختم شو هغه د پس هاکرانو اخبارونه رپورټه کړي ترانسپورټرانو اخبارونه رپورټه کړي او میډیا ورکرز هغه دفترانو له راتګ باندې هم بیریږي کله دم تنظیم د خاصه دمکیه ندی کوم د دې موقف ته هغه اخبارات نه چاپوي
د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی غم وخوري د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناءالله زهري ویلي چې دوی به د خبری رسنو د امنیت ساتنې لپاره ګامونه پورته کوي خبرونه له مشال ریډیو نوره یو افغان چارواکی وایي چې په فرا ولایت کې وسلوالو په یو امنیتي پوسته برید کې نهه پوځیان وژلي او څلور یې ژوبل کړي دي د ولایت ویان ناصر مهری ویلي چې حمله د اکتوبر په 24 وشوه او تر دریو غنټو جنگ جاری و مهری زیاته کړه په جګړه کې افغان جنگي جازونه هم استعمال شوي او 19 وسلوال وژل شوي دي د برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده خو د هوایي حملو په اړه څه نه دي ویلي روس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړی چې په شام کې د ملګرو ملتونو د سیډونکو د کارموده د یو کال لپاره غځوي دا سیډونکي په شام کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه سیډنې کوي روس دا قرارداد د سه شنبه په ورځ له هغه وروسته ویټو کړ چې په دې اړه د رایو د اچولو بهیر تر یوې میاشتې په ځنډولو کې بریالی نه شو له دې یوې میاشتې د روس هدف دا و چې سیډونکي پر هغه رپورټ غور وکړي چې د اکتوبر په 26 نیټه وړاندې کیږي د اکتوبر په 26 نیټه د شام په اړه د سیډونکو دا رپورټ د اپریل د سلورمې نیټې د هغه کیمیایي برید په اړه دی چې د خان شیخون په کلي کې د سارین په نوم زهرجن ګیس کارول شوی و. هغه مهال دا کلی د شام د مخالفو یاغیانو په ولکه کې و. امریکا، فرانس او برتانیا بشار الاسد ته وفادار ځواکونه د دې زهرجن ګیس په کارولو تورن کړي. په دې برید کې اتیا کسان وژل شوي و. نن د ترکی په استنبول ښار کې د هغو یو لسو بشري حقونو مبارزانو خلاف عدالتي کاروایی پیل شوه چې په ترهګري تورن دي. مدافع کوونکي کسان د 15 کالو د بند له سزا سره مخامخېدی شي. په دغو مبارزانو کې دوه مهم کسان په ترکی کې د بخښنې نړیوال سازمان سره کار کوي. یو یې جرمن دی او یو بل د سویډن وګړی دی. په دوی تورونه دي چې په ټولنه کې ګډوډي پیدا کول غواړي او له یوې وسلوالې ترهګرې ډلې سره تړاو لري. جرمني دغه کیس په مکمله توګه نامناسبه بللی دی. بلخوا لندن میشتې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې فعالان بې له کومې وجې نیول شوي دي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د اکتوبر په 15 د دویم وار لپاره د کمیونیست ګوند مشر اعلان شوی دی. نوموړی به د راتلونکو 5 کلونو لپاره د ګوند مشر برقرار وي. په اوو کسانو مشتملې پولیټ بورو قائمه کمیټه کې د نوموړي سربیره وزیر اعظم لی کیکینګ یوازینی تن دی چې خپله چوکۍ پر ځای پاتې ده. په دغه جوړه شوې کمیټه کې د شي جن پینګ واضحه جانشین نه ښکاري چې دا څرګندوي نوموړی ښایي د 2022 کال پس هم په واک کې پاتې کېدل وغواړي. د اعلان تر هغې وروسته کېږي چې د کمیونیست ګوند نېشنل کانګرس ختمېدل اعلان شول چې د 5 کال په موده کې به تشکیلېدو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تر کرن صوبې او د موسم حال لاره فتن جمع نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ 30 پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 30 روپۍ 50 پیسې او په 30 روپۍ. یو یورو په 15 روپۍ 50 پیسې او په 26 روپۍ. یو ریال په 25 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 25 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 10 روپۍ 19 پیسې او په 10 روپۍ 20 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 4 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 سینټیګریډ او کم نه کم 2 وي. په بنو کې زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سینټیګریډ او کم نه کم 4 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي او حکومتي چارواکو سره د سیمې او افغانستان پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. د بلوچ پلتون پالو ډلو لخوا خبریالانو او مطبوعاتي ادارو ته د دړکو وروسته نن د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې اخبارونه خلکو ته نه دي رسیدلي.
دا صورتحال کے مجھ کار وکو حالانکہ ننم گرد بلوچستان کے بلوچ بیلٹ کے پکوٹ کے اخبار نہ تقسیم سوے ہاکرم پریشان دی، ورکنگ جرنلسٹ پریشان دی.
د جنوبی وزیرستان د سروکی سیمو سیدن کے وائی کلی لا ہم اوران پرات دی
نہ میلے شتا خلق تمجن شپنڈی جی او ایت سی سہولت نشتا نہ سکولین ادا غاز چڑانگ پروتے دی اسپتال نہ ادا غاز نہ ڈاکٹر شتا بخی ایت سی سہولت نشتا.
او اونیس پروگرام پر گنے کی د بلوچستان د هزارا او د ژوند جواک او مشکلات او تفصیل لدرک.
هر افسر دا غوښتل چې د 10,000 کار وکړي نو لبد مرغه د 999 بعد د 10,000 ډیر 10,000 دیره وتښتیدل.
د مشال تر څنګ سره تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي پاکستان باید پر خپل خاوره د فعالو وسلوالو ډلو د لمنځه وړلو لپاره خپل هڅې زیات کړي. دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې د نهې په مخام په یو بیان کې کړې ده. بلخوا پاکستان بیا ورباندې لګیدونکي د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردوي او وایي چې په دغه هیواد کې د فعالو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له څه توپیره عملیات کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر سارلې دي چې مهمه برخه تاسو ته زموږ همکار هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه چارو د وزیر ریکس ټیلرسن الوتکه پرون مازیګر د راولپنډای پر پوځي اډې ښکته شوه. د نوموړي هرکلی ته د پاکستان د خارجه چارو وزارت د یوه منځرتبه چارواکي تر څنګ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل ورغلی و. دا هرکلی تر هغو نورو ډیر سوړ و چې پاکستان یې عموماً بهرنیو لوړ پوړو چارواکو ته کوي. دا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیې د یوه لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته اولنی سفر و. ولسمشر ټرمپ تیر اگست میاشت د افغانستان او جنوبی آسیایي هیوادونو لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پاکستان وسلوالو ته د پناه ورکوونکي یو هیواد په توګه یاد کړی و. نوموړي ویلي و همدغه وسلوال په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو بریدونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته تر تګ یوه ورځ مخکې کابل ته ولاړ او هلته په خبرو کې له افغانستان سره د امریکا د کلکې ملګرتیا خبره تکرار کړه او زیاته کړه چې حکومت یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې له پاکستانه ځینې ځانګړي خواستونه کړي دي. ټیلرسن اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان له وزیر اعظم، د هغه هیواد د پوځ له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. نوموړي د ځینو پاکستاني چارواکو د هغو خبرو برعکس چې ګواکې هغه به د پاکستان له وزیر اعظم او د هغه هیواد د پوځ له مشر سره جلا جلا لیدنی وکړي، له دواړو مشرانو سره ګډ ملاقات وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون ماخوستن د جیو په نوم یو پاکستاني شخصي ټلویزیون ته وویل له ریکس ټیلرسن سره د پاکستان د وزیر اعظم او د پوځ د مشر د ګډ ملاقات مخه امریکا ته پیغام ورکول و چې د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې د هیواد ملکی او نظامی مشران یوه خوله دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لخوا جاری شوې یوه اعلامیه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید په هغه هیواد کې د فعالو سخت دریځو او وسلوالو ډلو د له منځه وړلو چارې ګړندې کړي. نوموړي په عین وخت کې په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان د قربانیو د منلو تر څنګ په دې وروستیو کې د طالبانو له قیده د یوه امریکایي کینیډایي کورنۍ د خوشي کولو لپاره د پاکستاني امنیتي ځواکونو د کار ستاینه هم وکړه. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکا د خارجه چارو وزیر د خبرو په جواب کې وویل حکومت یې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دی او په دغه برخه کې لاسته راوړنې هم لري. عباسی زیاته کړه حکومت یې له امریکا سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په پاکستان کې تر څلورو ساعتونو هم کم وخت تیرولو وروسته هم تیر ماښام له اسلام آباد نوی ډیلی ته ولاړ.
هم پر دې موضوع رازو یوې مرکې ته زموږ همکار ګلیاس په اسلام آباد کې د شنونکي زاهد حسین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر څه پیغام ورکول وو. نوموړی په ثواب کې وایي
دا خبره سمه ده چې پخوا به ولسی او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه جلا جلا کېدل، خو دا ځل یو واضح پیغام و چې ولسی او پوځي قیادت په یو دریځ دی او یو موقف لري. زما په فکر یو بله وجه هم وه چې پخوا به داسې غلط فهمۍ وي چې جلا جلا ملاقاتونه بول او له پوځ سره ملاقات به ډیر زیات اوږد و. زما په اند دا یو ښه روایت دی.
زاهد حسین صاحب، د امریکا بارنو چار وزیر هرکلی لپاره د پاکستان بارنو چار وزارت یو مرستیال اهلکار ورغلی وو، تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
د پروتوکول تر مخه د بهرنیو چارو وزیر ته پکار ول چې استقبال لپاره ورغلی وي، خو دا دومره لویه خبره نه ده.
د امریکا بارنو چارو وزیر سلور گنټو لپاره د پاکستان سفر کړی، لدی سره مطلب اخلي تاسو؟ یو
خصوصي دوراني ته پاکستان کا
دا د پاکستان ځانګړي دوران نه و. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د اتو ملکونو په سفر و. په دې کې دومره وخت راوستل ګران و، خو یو اشاره پکې موجوده وه. هغه دا و چې د پاکستان لخوا ورته دا اشاره ملو شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه نه دي. په دې وروستیو کې د بیانونو اندازه لګولای شي چې د دواړو هیوادونو تعلقات په کوم ډګر ولاړ دي. زاهد حسین صاحب، د کابل او اسلام آباد سفر روستو د امریکا د بارنو چارو وزیر هند ته تګ ته څنګه ګوره؟
زما
فکر د امریکا بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر هم د افغانستان په اړه و. پخوا به هم د اعلی چارواکو سفرونه داسې ول، لومړی کابل، بیا اسلام آباد او بیا هندوستان. د اوباما په حکومت کې دا معاملې جلا جلا وې، هغوی به داسې نه کول، خو د ټرمپ اداره د ټولې جنوبي آسیا لپاره یو شان پالیسی لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماخام په صوبایي سملې کې ویلي چې د قبایلي ولس لپاره خوشخبری دا ده چې د 2013 کال نه وړاندې به دغه سیمه په پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي، او هم په دغه کال کې په عامو انتخاباتو کې به په قبایلي سیمو کې د صوبایي سملې د چوکو لپاره هم انتخابات ترسره کیږي. پرویز خټک داوه کوي چې د پوز مشر وزیر اعظم د قبایلي سیمو په زمولو رضامندي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د هیواد وزیر اعظم او د پوز مشر د هغه سیاسي ګوندونو خبره منلې ده کوم چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملول غواړي. د وزیر اعظم او د پوز د مشر سره د یو غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دغه خبره په صوبایي اسمبلی کې سپدا ډول وکړه. زیر داده چې په 2013 کې به په قبایلي سیمو کې د صوبې لپاره هم ټاکنې ترسره کیږي، او قبایلي سیمې به د خیبر پښتونخوا سره شاملېږي. په دې وروستۍ ناسته کې ما په دې خبره ډېر زور اچولی و چې دا کار دې وسوشي، ګنی بیا وروستو به هیڅکله ونه شي. نو وزیر اعظم او د پوز مشر په دې خبره رضامندي ښودلې ده. پرویز خټک زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې د صوبایي حلقو د هدونو د ټاکنو لپاره صوبایي حکومت د خپلې برخې کار پیل کړی دی، او تمه لري چې صوبایي او وفاقي بیوروکراسي به په دې عمل کې رکاوټونه نه جوړوي. زه امید لرم چې صوبایي او وفاقي بیوروکراسي به د زم کولو په عمل کې څه رکاوټ نه جوړوي، او د انتخاباتو لپاره چې کومې تیاری دي او د ټاکنو کمیشن چې کوم انتظامات کوي هغه به په وخت وشي. صوبایي حکومت هم خپل ذمہواري اغېستلې ده، او موږ به په لسو ورځو کې وفاق ته خپل راپور جمع کوو، او په لسو ورځو کې به دا کار روان شي. او د قبایلي سیمو لپاره دا زیری دی چې د 2013 نه وړاندې به دا په خیبر پښتونخوا کې زم شي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې وفاقي حکومت ورسره د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه هغه ټولي خبرې منلې دي د کوم غوښتنه چې به په سیاسي اتحاد کې شامل ټولو ګوندونو کوله. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د بلوچ بیلتون پالو ډلو لخوا د دړکو وروستو خبریالانو او کارکونکو د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په بلوچستان صوبه کې بلوچ بیلتون پالو ډلې غوښتنه کوي چې په رسنیو کې د دوی بیانونو ته ځای ورکړل شي، پر کوم چې د حکومت له لوري د نېشنل اکشن پلان لاندې بندیز لګول شوی دی. نن د کوټې په شمول په یو شمېر سیمو کې اخبارونه هم نه دي ویشل شوي. نور حال د ایوب ترین ناورو.
نن د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې ورځپاڼې نه دي بشل سوي. د دې د علت په اړه د کوټ څخه خبرېدونکو ته قدرت ورځپاڼې مالک ظفر اڅکزي صداسي راته وویل.
دا هغه وجه یو بلوس کوم تنظیم دی، هغه څه دمکیا نیولې او د 23 اکتوبر ډیډلاین و. هغه ډیډلاین پرون ختم شو. دا هغه پس هاکرانو اخبار نه دي پورته کړی، ترانسپورټرانو اخبار نه دي پورته کړی، او دا هغه سره سم کوم میډیا ورکرز دي هغه دفترانو له راتک باندې هم بیریږي. کله دم تنظیم د خاصه دمکیا نه دي کوم د دې موقف دی هغه اخبارات بلیک اوټ کړي دي نه چاپوي.
د بلوچ ملت پالو ډلو د دړکو له امله په خبریالانو او کارکونکو ویره خپره شوې ده. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادې مشر خلیل احمد زیاته کړه.
کله دم تنظیم خاصه یو بیان جاری شوی دی، او هغه کې هغه انتباه کړی دی چې نن زموږ ډیډ لاین ختم دی، او هغه بعد موږ آزاد وو، موږ کاروایانو کوو، موږ کمانډوز هر علاقې کې ټاکولې دي، هغه سره ټیمونه دي، او کم هغه کاروائی کی هغه کی جرنلسٹ ٹارگٹ کلنگ شامل دی، د کم میڈیا ہاؤسز دی هغه باندې دستی په معاملے دی، مطلب هر کار پر مجازات تخبل اندازہ وک کدا سن مشکل صورتحال دی کې دا صورتحال کې موږ څنګه کار وکړو. حالانکه ننم گرد بلوچستان کې بلوچ بیلټ کې پکوټ کې اخبار نه دست تقسیم شوه، هاکر هم پریشان دی، ورکنگ جرنلسٹ هم پریشان دی، ایڈیٹر هم پریشان دی، اور کم د کیبل والا دی هغه ڈسٹریبیوٹر هغه ډیر پریشان دي. نو دا انتہائی خطرناک اور سنگین صورتحال دی.
د ورسپانو د مالکانو په وینا چې دا وخت په صوبه کې رسنۍ ادارې تر سخت فشار لاندې کار کوي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوښتو و ظفر اڅکزی ته
سر ریاستي ادارو د خواصه او نیشنل اکشن پلان تحت اخبارات خپل مجبوری نه دي نشر نه سي چاپولای. ریاست یا سکم ریاستي ګورنمنت ادارې دي هغه د پکوړه کې د مختلف اخبارات خلاف د انسداد د شګردي اکټ ته دا وخت یو لس مقدمه درج دي او دا غي علاوه پکوړه کې دوه درې داسې اخبارات دي چې باقاعده د هغه د ډیکلریشن منسوخي د پاره هم حکمنامه جاری شوی ده. نو هغه د وجې سره اخبارات مجبور دي د ریاست د خواصه پرشر دي او ست دي کلزم ترجمه د خواصه پرشر دي په داسې حالات کې زموږ نه دي خیال سي په مستقبل کې به په بلوچستان کې صحافت وی یا اخبارات چاپیږي.
بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری 13 ورځ د اخباری مالکانو سره په یو ملاقات کې تسلی ورکړی ده چې حکومت به د خبریالانو او کارکونکو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د سروکی تحصیل د بسپی کلی اوسیدونکو وای په سیمه کې تر جنگونو پوځي عملیاتو وروسته د دوی کورونا هسپتالونه او سکولونه اړنګ شوي دي. حکومت ته چې د دوی ستونزو ته هیڅ پام نه ورکوي. سیمه ایز چارواکي بیا وایي د یاد کلی سروه او د اړتیاو پوره کولو حسابه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
د سولی وزیرستان تحصیل سروے کی کلی بوسپا کا بالیون ویائی چپسی مکشے دے جنگ پواجا دمیجا کلی تا دیر تاوان را سدہ لائی دائی کورونا موڑنگ او دڑنگو کورونو سروے مولیا شویے ندا پداغا باریکشے دے دگی کلی یو سے دنکای امن اللہ ویائی
پدا جنگ نا ورس دمیج لوڑی ولی وخپلا علاقہ دا دمیج نا سروے شویے دو نم سکول شتا رای نم استا پال شتا رای نم مارکیٹ شتا رای مشتا ایتا سولت پا خپلا علاقہ شے ندائی ملاو شوا جنگ تا گڑی مل امرانگے دی امیش ہی چک پشتنا نہ کبھی چکم جاغ ہانا اوری
یو بل کا بائلی خالد زیتاوی چھجمائی را روان دائی کورونا موڑنگ سرکار دے خاما خاد سا بندوبست را توکی
دا سروے دا ووشی کانا بدا چھو مخشی سڑر راون دا ونم میلشتا خلق تامیون شپنڈی جی او ایچی سوالت نشتا دا اسکولی نا دا آغا سی ڈانگ پروتی دی اسپتال نا دا آغا سی نا ڈاکٹر شتا بیخی ایچی سوالت نشتا
دے بسپا کلی دے دغو مشکلاتو او غشتنو پا باریک شے دے سولی وزیر ستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد پدار رنگ و جاغدا
یار یو قریب اند سروے نن نه پاجی کی دا کنفرم دا خدا دې چې زمو سره رقم دی ویډیفیکیشن شیل نه پاجی کم کلی منشن دی نه از ا میجر چنک ما غسوی نو اوی کی دا کم ویل دی دا پکیا د می ډیگری کور کیږي سو ان کیس بیا اون د چای دیو سی کیرا زما ویلج کو پکی پاجی شو غلط فهمی سره پاجی شو یا نون پکی پاجی شو د اغم دی کور کو د
کلی وہ سے دن کیو دا غشتنا ہم وکڑا چھ ذمہ وار حکومتی چرواکی دے دمیج لوری تا زر کی مخ رواڑا وی چھ دے جنگ پوجہ شوی توانونا مو سنت سپو راشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
او اوریدونکو اوس هم زوکر می ته چرته چې د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران وای حکومت باید د کامی سملی پر اته دیر شمه حلقه هم انتخابات وکړي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی د زیارت پورس د پیښور پر سلورم نمبر حلقه د کامی سملی د خالی شوی چوکۍ لپاره زمینی انتخابات وشي. په کورم کې چارواکي بیا وای په دغه حلقې ټول ټاکنې به حل کیږي چې په واز اجازه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار طارق اورگزی راکوي.
د عوامی نیشنل پارٹی ځای مشر نوروز خان اورگزی وای د پاکستان آئین تر مخې د دوی د حق ته چې هلتا په درو میاشتو کې د ان 38 حلقه ټول ټاکنې وشي خو سلور کاله تر دې باوجود تر اوسه داسې نه شول.
د مخ کې په 20 کوم سیټ خالي او هغه باندې الیکشن وشول بیا اوس په 26 باندې د ان 4 باندې الیکشن روان د پدې منځ کې کې نو مو 2013 نه د الیکشن پورې باندې مو ختم شو دا اوسه پورې مو سیټ خالي د ان 38
په پاکستان کې د کامی او صوبایي سیملې د سیټول لپاره ټول ټاکنې د کال پکورما کې دغه ټاکنې هغه وخت وځنډول شوې کله چې په یاده حلقه کې وسلوال طالبانو د پړه چمکنې پر یو شمېر علاقو قبضه وکړه. د کورمې د جماعت اسلامي ګوند مشر حکمت خان وایي د حکومت دعوه ده چې په منځني کورما کې امن ترلاسه شوی دی نو بیا د ان 38 د حلقې ټول ټاکنې ولې نه کیږي.
متاثرین ټول واپس راغلي دي بالکل امن او امان دی او په کار دا څنګه په خلکه ان پور باندې الیکشن کېږي داسې په قبایل الیکشن وشي ځکه سال ته
بالکل امن و امان دے و مسلمان بالکل برابر دے.
د تحریک انصاف گن مشر حفیظ اللہ غلجی وائی د سیمی بدلون اترا کے لپارا ضروری دے چٹول ٹاکانے دے وشی
پاکستان کی کنجی کی دے جنگ جگڑی نے کی گی او بیام دوبارہ مطلب دا دے ای سی پی کوشش ہو کی او آغا شای بیا بحال کی سکون دے عوام مینڈیٹ دے دی این ای 38 والا آغا مینڈیٹ وائلیشن دوی وکرل آغا مینڈیٹ دوی تزلیل وکرلو نو او بل سکوم الوکیشن آف فنڈز کی دلو پا دی حوالی سرا آغا فنڈز دا خلق محروم وسطل شوال.
موک چکلا پا دی آڑا دا زائی مرستیال الیکشن کمیشنر لساجی دلی او پختل نو دا حاغ دا وینا و چکلا پوزور تا اجازہ ورکڑی نو دا این نی 38 حلکی ٹولٹا کانی با وکڑی
نال تشون کی مو پولک سٹیشن یا دی آغا نو بویریا دی وی سب سمونی شوط لالے و تال تا چی مو سرا با خواب نوی پول پرو سیکیورٹی فور آرمی نوی 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 مونږ نشو تللی چې ارزی مونږ سروې وکړو نو لحاظ چې سروې نه شو کولی بیا بلته پولې څنګه کاسټ کېږي الیکشن بیا سټیشن باندې مشکل لري چې وشي.
په منځني کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت په 2010 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو قائمه کمیټي په هیواد کې د کم عمرې ودونو د مخنیوي لپاره یو بل منظور کړ چې پکې د واده لپاره د یوې نجلۍ د عمر حد د 14 پر ځای 18 کاله تجویز کړل شوی دی. تر دې وړاندې د یادې کمیټې مشر د هیواد د دیني عالمانو په حواله ویلي وو چې د یوې جنۍ د واده لپاره د عمر د یاد حد ټاکل یو غیر اسلامي اقدام دی چې ورسره د دغه بل د منظورېدل هم ځنډول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه عرفت انجم راکوي.
سینیٹر سحر کامران مشال ریڈیو سرا په خبرو کې په دې اړه زیاته کا
د کم عمرې د ودونو نقصانونه زیات دي لکه د ښځو د ماشومانو پیدایش په وخت د مړینې شرح د ماشومانو د مرګ شرح د تعلیم حق او نور داسې سماجي مسلې ترې ولاړیږي نو د دې د مخنیوي لپاره ضروري وه چې سګامونه پورته کړی شي. زه خوشحاله یم او د دې کمیټې د ټولو غړو مننه کوم چې هغوی د دې په حق کې ووټ واچولو او اوس هیله لرم چې همدا شان به د زیاتې شمېرې سره د پارلمان نه هم دا بل منظور کړی شي.
له دې وړاندې د اکتوبر په 12 نیټه یادې کمیټې د ماشومانو جنکو د ودولو قانون کې د بدلون منظوري ځنډولې وه. د کمیټې مشر رحمان ملک د دینی عالمانو په حواله ویلي وو چې دا یو غیر اسلامي ګام دی او پاکستان کې د اسلام پر ضد قانون نشي جوړېدلی. د ښځو د حقونو لپاره جوړ شوی د قومي کمیشن تر مخه په پاکستان کې 65% جنکو ودونه د 18 کال عمر نه مخکې کیږي. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې اورت فاونډیشن چارواکي سایمه منیر د کمیټې دا فیصله ستایلې ده او وایي چې اوس ضروري ده چې دا زر تر زره یو قانون جوړ کړی شي او چې کومو صوبو کې د کم عمرې بلونه نشته هلته دې هم دا جوړ کړي. خو د نوموړي په وینا چې د نکاح پر وخت د جنې شناختي کارډ کتل لازمي کړی شي. بل کې رجنکو عمر 14 پر ځای د 18 کال ټاکلو په اړه ځینې سیاسي او مذهبي ډلې د دې مخالفت کوي. خو آیا په اسلام کې واده لپاره د عمر سرحد ټاکلی شوی دی؟ په دې اړه مذهبي سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې که د بېلابېلو مسلکونو دیني مشران او پوهان کښېني نو داسې کېدای شي چې د موجوده وخت مطابق څه فیصلې وکړي.
لکه په هغې کې څه شرایط دي لکه مثلا د ماشومانو واده کې نو آیا د والي اجازت به وي که نه؟ بیا چې که چېرته بغیر د والي د اجازت نه فرض کړه واده وشي نو چې کله هلک یا جنۍ بالغ شي نو آیا دوی خپل هغه د والي اجازت هغه منسوخ کولی شي او کنه؟ نو اوس صورت حال بالکل جدا دی. په آکه زمونږ فقهاو ته د دې اجازت شته چې د وخت حالاتو مطابق قوم ته نوې رهنمایي ورکړي.
د ماشومانو کم عمرې ودونو مخنیوي بل کې سزاګانې د زیاتولو تجویز هم وړاندې کړی شوی دی. د څه تر لاندې چې په داسې هلو ځلو کې ککړ کسانو ته د یو میاشت پر ځای د 2 نه تر 3 کالو د بند سزا او 2 نه تر 3 لکو روپیو پورې د جرمانې سزا ورکولو سپارښتنې شوي دي. دا وخت په پاکستان کې د ماشومانو د ودونو د خوندي تو 1901 قانون موجود دی. د دې قانون د دویم شک تر مخه د هلک د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله او د جنۍ لپاره 14 کاله ضروری دی. خو د سینیټر سحر کامران لخوا وړاندې کړل شوی بل کې د جنۍ عمر 18 کالو کولو لپاره د بدلون وړاندې شوی وو چې کمیټه منظور کړو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر درې نیمه بجې شوې دي لړ خبرونه د ملیح حمید ساده ناورو.
د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي پاکستان باید په خپله خاوره د فعالو وسلوالو له منځه وړلو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې د سه شنبې په ماښام په یو بیان کې کړې. ویلي کې چې ریکس ټیلرسن د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیغام پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او نورو لوړپوړو چارواکو ته په لیدو کتو کې تکرار کړ. شاهد خاقان عباسي ټیلرسن ته ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې ته ژمن دی. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان تر دورې پس نن په نوې دلی کې له هندي چارواکو سره خبرې اترې کړې. ټیلرسن تیر اونۍ ویلیو چې واشنگټن واړي د هند سره همکاري نوره ژوره کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز پټک ویلي چې وزیر اعظم او د پوزمشر د هغو سیاسي ګوندونو خبره منلې چې قبایلي سیمې په دغه صوبه کې شاملول واړي. نوموړي دا خبره د وزیر اعظم او د پوزمشر سره د یو غونډې وروسته تېر ماښام د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې وکړه. په بلوچستان کې نن د وسلوالو د دړکو له کبله ورځپاڼې نه دي تقسیم شوې. د مشال ریډیو خبریال د یوې ورځپاڼې د مشر له خولې وایي بلوچ بلتون پختونخوا وسلوالو ډلو خبری رسنو ته خبرداری ورکړې وه چې که د اکتوبر تر څلېرویشتمې د دوی خبرونو ته هم ځای ورنه کړ نو په ضد به یې ګامونه پورته کوي. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې دوی به د خبری رسنو امنیت ساتنه باوري کوي. یو افغان چارواکي وایي په فرا ولایت کې وسلوالو په یو امنیتي پوسټ برید کې نهه پوځیان وژلي او څلور یې ژوبل کړي دي. دا ولایت ویان نن مشال ریډیو ته ویلي چې حمله پرون وشوه چې د افغان جنگي جازونو په حمله کې اوولس وسلوال وژل شوي دي. د برید ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې. روس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړی چې په شام کې د ملګرو ملتونو د څېړونکو د کار موده د یو کال لپاره غځوي. دا څېړونکي په شام کې د کیمیایي وسلو د کارونې په اړه څېړنې کوي او نن د ترکیې په استنبول ښار کې د هغو یو لسو بشري حقونو مبارزانو خلاف عدالتي کاروایي پیل شوه چې په ترهګري تورن دي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو ته. په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدل شي. جوړونکي ګل ایاز دی.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بار خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا ساينسي تحقیقاتي ادارې کالیفورنیا انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي موقعینو په نظام شمسي کې د یوې نوې سیارې د موجودګۍ ادعا کړې ده. د دې په خبره دغه سیارې حجم د نیپچون دومره ده. موقعینو دغه سیارې ته د پلانټ 9 نوم ورکړې دي. دا د ځمکې نه لس چنده غټه او د لمر سترګې ډېر چاپېره یو چکر د لسو زرو نه زیات کلونو کې مکملوي. د امریکا خلای ادارې ناسا تر مخه د دې اعلان مقصد دا نه دی چې دا په نظام شمسي کې یو نوې سیاره ده. په نظام شمسي کې د دغه سیارې موجودګۍ تر نظري حد پورې ده. د فلکیاتو کارپوهانو په نظام شمسي کې د نورو سیارو موندلو لپاره کوششونه کوي او په دې لړ کې تحقیق هم روان دی. د 2015 کال جنوري په میاشت کې کالټک د فلکیاتو کارپوهانو کانسټانټین بادیجن او مایک براون اعلان کړی و چې د تحقیق پر مهال یې د یو غیر معمولي حجم سیارې موجودګۍ شواهد ترلاسه کړي دي. دغه سیاره نظام شمسي بهر مدار کې چکر وهي. د ذکر دا چې دغه پیشنګوي د ریاضي تفصیلي حساب کتاب او د کمپیوټر په مرسته سیمولیشن په اساس شوې ده. د کالټک ساینسدانان وایي کې دي چې نهمه سیاره یورنس یا نیپچون هم رغټوي. د ناسا ادارې پلانټري ساينس څانګې مشر جیم کرین وایي چې نوو سیارو موندلو کار ډېر دلچسپ وي او په دې کې امکانات هم ډېر زیات وي. ساینسدانان په دې موضوع له ډېر مودې راهیسې خبرې کوي چې آیا د دغه سیارې وجود شته او که نه. که چېرې دغه سیاره وموندل شي نو د دې نوم منظوري به انټرنیشنل Astronomical Union ورکوي. ساینسدانان په دې اندي چې د پلانټ 9 سیارې ننداره د موجوده خوردونو په مرسته ممکنه ده. په نړۍ کې موسمیاتي بدلون په ډېر تونده اسره روان دی او د دې اثر په هر ځای کې محسوسېږي. که یو خوا د نړۍ درجه حرارت زیاتېږي نو بلې خوا ته د پاکستان په شمالي علاقو کې کم درجه حرارت له وجې ګلیشیئرز په زیاتېدو دي. په نړیواله کچه د ساینسدانانو لپاره دا ښه خبره ده نو د پاکستان لپاره دا ښه خبر نه دی، ځکه چې د ګلیشیئرز نه ویلېدو له وجې به په سیندونو کې د اوبو سطح کې 2% کمی راتللی شي. دا خبره په اریزونا یونیورسټي کې د پاکستان په ګلیشیئرز یا د واورې ګټانو باندې تحقیق کوونکي د ساینسدانانو یوې ډلې ډلې په یو نوي تحقیق کې کړی ده. په دې لړ کې یو تحقیقي مقاله هم خپره شوې ده. په دې ډله کې یو پاکستانی او درې امریکایي سائنسدانان شامل دي. دوی د پاکستان حمالیا قراقور او د هندوکش غرونو کې د ګلیشیئرز کې په تیرو 500 کلونو راهیسې بدلونونو جاج اخیستی دي. په دې لړ کې معلومات راغونډ کړي دي. دغو سائنسدانانو د هغه معلومات پر اساس تحقیقي مقاله خپره کړې ده. دغه مقاله د امریکا جیو فزیکل یونین نومې سائنسي مجلې کې خپره شوې ده. د دوی په خبره د پاکستان په ګلیشیئرز کې موسمیاتي بدلون اثر ډیر زیات په مختلف انداز کې کیږي. په دې کې دا خبره ثابته کړل شوې ده چې د نړۍ نور برخو پرتله پاکستان کې په ګلیشیئرز زیاتې دودي او دا د اوبو ورکولو لویه ذریعه هم ده. خو د نړۍ په نورو ځایونو کې ګلیشیئرز په ویلي دودي او یا په ماتې دودي. د نړۍ تر ټولو لوی ګلیشیئرز چې په انټارکټیکا بر اعظم کې هم دي په دې رستو کې لویه برخه له هغه بر اعظمه بیله شوې وه. د مقالې لیکونکي فرق بشیر بی بی سی ته ویلي دي چې د غیر معمولي صورتحال له وجې د پاکستان په سیندونو کې د اوبو ترلاسه کولو کې 2% کمی راتللی شي. سائنسدانان وایي د تعلیم په څانګه کې یو کال تیرولو سره د انسان په ژوند کې اوسطاً 11 میاشتې اضافه کیږي. د محققینو په خبره هر ورځ د سیګریټ یو پیکټ څکلو سره د انسان په ژوند کې اوسطاً 1 کاله کمی راځي. دا تحقیق د ایډمبرا یونیورسټي یوې ډلې کړی دی. په دې تحقیق کې شاوخوا 6 لک کسانو د ډي این اې جاج اخیستل شوی دی. په چین کې په چاقوالي قابو موندلو لپاره په ژانګ سو یونیورسټي کې داسې ګام پورته کړل شوی دی چې وزن کمولو په صورت کې به ځانګړي نمبرې ورکول کیږي. د ژانګ سو یونیورسټي متنظمینو هغه زده کوونکو چې ډیر زیات چاق دي خپل وزن کمولو پر لور راګرځولو اعلان کړی دی چې دوی ته به ځانګړي نمبرې ورکول کیږي که چېرې وزن کم کړي. د دې پروګرام مشر ژو هو کو وایي چې د دې خیال ورته حل راغلی کله چې ځینې شاګردانو دا فکر کاوه چې ورزش فضول کار دی. د هغه طالب علمانو په فکر ورزش سره په وزن کې کمی نشي راتللی. د ژو هو کو په خبره د زده کوونکو ګریډ 6% برخه به د وزن کمولو په حواله ورکول کیږي او 20% نمبرې به په نصابي سرګرمیانو په حواله ورکول کیږي. په نړۍ کې تر ټولو وړوکی ملک کې یوازې 3 کسان ژوند کوي او د دې رقبه 6.3 ایکړه ده. د امریکا په نیواډا ریاست کې د نړۍ تر ټولو وړوکی ملک آباد دی. دا یو خود ساخته هیواد دی او دې ته ریپبلک آف مولوسیا نوم ورکړل شوی دی. په 1979 کال کې کیون بوګلی او د هغه دوستانو ریپبلک آف موسیلا جوړ کړی و. د دې ملک خپل قانون، ثقافت او کرنسي د هر کال په لوی شمېر کې سیلګري د غذای ته هم ورځي او هغه ملک ته داخل دو سره هغوی په پاسپورټونو مهر هم لګول کیږي. په موبایل ټلیفون کې 4G ټیکنالوژي په اړه تاسو معلومات لري، خو اوس په 5G ټیکنالوژي تجربې روان دي. په دې لړ کې ځینې کمپنیو د کامیابۍ دعوی هم کړی دي. په دې کې کوالکوم دعوه کړې ده چې دوی د کامیابی تجربې عمل مکمل کړی دی او دغه ټیکنالوژي وړاندې کولو لپاره کار کوي. دغه کمپنۍ له ډېر مودې راهیسې په 5G ټیکنالوژي کار کوي او د دې په خبره دا ټیکنالوژي به تر 2019 کال پورې په مارکیټ کې موجود وي. په 5G ټیکنالوژي کې د معلوماتو تبادله رفتار به زر چنده سیوا شي. اوز ده فیلمی نره خبری.
My name is Bob.
کامیتا مریم.
پیکه ہو کیا؟
پیکه ہے کیا؟
پیکه ہے کیا؟
دار په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم هپی ډیت ډے په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 70 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم بلیډ رنر 2049 دی چې د 1.6 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم دی فارنر دی چې د 1.5 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخو د هند په باکس افس کې فلم شیف په لومړي نمبر دی چې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم جڑوا دی چې د 1.4 کروڑ روپو نے زیادہ کاروبار کرے دے. دہن پر باکس آفس کے پر دریم نمبر فلم نیوٹن دے چہ 2 کروڑ روپو نے زیادہ کاروبار کرے دے. د هالی وډ سینما سپر هیروز نوې فلم بلیک پینتر دویم ټریلر خپور شوی دی. دا په ډی سی کامکس کردار باندې جوړ فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې د کیپټن امریکا سیول وار کې واقعیت وروستو باشا ټیچالا خپل کور ته ستون شي او ورته معلومه شي چې سلطنت یې په خطر کې دی. په دې حال کې باشا بلیک پینتر سره ملګری شي. فلم بلیک پینتر به د 2013 کال فروری میاشتې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
That I couldn't even imagine. I've seen aliens drop from the sky.
Yeah.
But I have never seen anything like this. How much more are you hiding?
Hola. Let's go, go, go.
We are home.
is your time.
Show me my respect and bow down.
You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze.
I never freeze.
The revolution will not be televised.
Show me my respect and bow down. We own ya. We own ya. We own it. You just start it now. Cause we own ya.
ہالیوڈ سینما مشہور ڈی سی کامکس ہیروز باندھی جوڑ فلم جسٹس لیگ نو ٹریلر خور شوی دی دا فلم مشہور ڈائریکٹر زیک شنائیڈر جوڑ کڑے دی پا فلم جسٹس لیگ کی دا ہالیوڈ مشہور اداکاران بین افلیک ہینری کیول ایمی ایڈمز گال گیٹ او نور کار کڑے دی دا سینما مینوالو جسٹس لیگ فلم تا ڈیر زیات لے والے دی زکہ چھ دا بیٹ مین او سپر مین رستو واقعات تا سینما مینوال انتظار کوی پا دی لیگ کی ٹول سپر ہیروز دی چھ دا بدے خلاف رائیوزے شی مبارزہ کوی فلم جسٹس لیگ بعد نومبر پا ول سمنیٹا نمائش
I'll take that as a yes.
What?
The ring.
The world remains in mourning after the death of Superman. Violence, acts of war, and terrorism are all on the rise.
I had a dream. It was the end of the world.
Invasion.
I think it's something more. Something darker.
People we don't know to risk their lives.
Strong man is strong as alone. You ever heard that?
That's not a saying. That's the opposite of what the saying is.
ہندی سینما مشہور اداکار راج کمار راؤ نوے فلم شادی میں ضرور آنا لمڑے ٹریلر خور شبے دے دا یو رومانوی اور سسپنس فلم دے پر فلم کی خودرشیوی چی راج کمار عادی جون کبھی او آرتی سرے وعدے کی یہ خو حالات بدل شی او بیا راج کمار بدلا اخلی
یہ لڑکی دیکھتے ٹائم تمہارے پسینے کہاں چھوٹتے بے
دے دس منٹ کی ملاقات میں کوئی کیسے فیصلہ لے سکتا ہے اور اگر غلط فیصلہ ہوگا نا بندو تو پورا جیون برباد ہے
آپ کی کیا اپیکشا ہے اپنی ہونے والی وائف سے
ہم بس ایسا جیون ساتھی چاہتے ہیں جو زندگی بھر ہمارا دوست بن کے رہے پنک میں نا آپ ایک دم جوہی چاولہ لگتی ہیں
آپ تو ہر رنگ میں شاہ رخ خان لگتے ہیں
اچھا شاہ رخ مشرا ہمیں جیون میں نا اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی تم سے شادی کر کے ہو رہی ہے
ہمیں بھی
آرتی شکلا یہی نام ہے نا آپ کا آپ کو جو کرنا تھا آپ کر چکی ہیں اب ہمیں جو کرنا ہے ہم وہ کریں گے
ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سے اتنا غصہ کیوں ہیں
ہم غصہ نہیں ہیں ہم نفرت کرتے ہیں آپ سے
ہندی سینما مشہوری اداکاری ودیا بالن نوے فلم تمہاری سلو لمڑے ٹریلر خور شوی دے پر فلم کی ودیا بالن پر یو ریڈیو کی کا شروع کری اخبرونی کبھی دا یو مزاحیہ فلم دے فلم تمہاری سلو با دا نومبر پر ولس منٹا نمائش تا پارا وڑان دکھے گی
جی مبارک ہو آپ کو کیونکہ آپ نے جیتا ہے
پریشر کوکر
ایکچولی البیلی میرے کو پریشر کوکر نہیں چاہیے
کیا
ہلو ٹی وی مل سکتا ہے کیا
ایک فلاسک دو موبائل فون اور اب ایک پریشر کوکر ایک اکیلی سلونے جیتے
میرا بایو ڈیٹا لائے تم لوگ
چار پیج لمبا تو اس میں ہابیز ہے تیرا ایک چیز پہ تو ٹک کے رہے تم
پرانب پڑھائی پہ دھیان دے
غصہ مجھ پہ ہے تو اس پہ کیوں نکال رہے ہو بےچارے پہ
غصہ ٹی وی والے پہ ہے تو میرے پہ کیوں نکال رہے ہو
تمہارے تو منہ ہی لگنا بےکار ہے
ویسے بھی لگ کے بہت دن ہو گئے
بن جا تو میری رانی تینوں محل دوا دوں گا
سلو اپنا کچھ چالو کریں دور میں
50-50 बिजनेस
नहीं, मेरे को ना पार्टनरशिप नहीं जमेगा.
सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा तेनू मुमताज बना दूंगा.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اوریدونکو اوس هم راځو پرګنې 19 خبرونې ته. پورنۍ خبرونه کې په بلوچستان کې د میشتو اهل تشیو او په ځانګړې توګه د هزارګانو د مشکلاتو په اړه خبرې شوې دي. د پروګرام جوړونکي زموږ همکار انیسا اجمل ده. پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه. اوریدونکو داونه په خبرونه کې په کویټه کې د میشتو اهل تشیع او هزارګانو د ستونزو په اړه خبرې کوو. د رستیو کې په کویټه کې په اهل تشیع یو شمیر خونړي بریدونه شوي دي چې پکې تر ټولو لوی پیښه د 2013 کال د جنوري او فروري میاشتې هغه دي چې پکې د هیومن رایټس واچ ادارې تر مخه لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي وو. په کویټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل وایي د امنیت له وجې د ژوند له نورو سهولتونو نه هم بې برخې دي.
زمون خود ټول غټ مسلې چې دا امن او امان دي. زرغان د ایسوی نل سوا نه نیو باد چې کوم دا هدف وژون کې خلق دا پیدا شوی دي. او زرغان وژني زرغان خورکان خپل د منطقې خپل د علاقې بهر نه سي وتلې. کالجو ته نه سي تلې، اسټیم یونیورسيټي ته نه سي تلې، که خاص سکولونه د بازمون د زمون د علاقې د باندې دي هلته نه سوی تلې. لیبارټري د وینو ټیسټ لپاره نه سوی تلې. هسپتال ته نه سوی تلې.
رسا وکیل وای هزارګان د امیر عبدالرحمن خان په دور کې له افغانستانه کډه شوې دي. نوموړې د دې قبیلی پاکستان ته د راتللو کیسه صدا سي بیانوي.
هزارګان چې دي په پاکستان او په خاص طور پر په هندستان کې په 1540 کې په سند کې خپل یو ادیره جوړ کړی دي د میکلی قبرستان په نوم، چې د دنیا په غټو ادیرو کې شمارېږي، د دنیا په تاریخي ادیرو کې شمارېږي. نو دا خلک چې دي د بامیانو الخانان ولو، چې د بامیان څخه کډې بار کډې او راغلي او سند ته او سند په جنگ نیولې وو. بیا د هغه بعد هزارګان قرار قرار په هندوستان کې میشته شوی دي. په کوټه کې چې کوم هزارګان دي، دوی نو دا 1893 بعد چې د عبدالرحمن د لاسه ماتې وخوړله، دا هزارګان چې په کوټه کې میشته دي، د دې اکثریت د هغه ماتې بعد په کوټه کې راغلی دي او دلته میشته شوی دي.
دروستیو کې د پاکستان حکومت د هیواد آبادی اعلان کړه، خو د سرشمیرنې تفصیلي راپور لا تر اوسه نه خپرېدو لبجې. په سرکاري توګه د مذهبي اقلیتونو کره آبادی مخې ته نه دراغلي. رسا وکیل وایي د هزارګانو زیات شمیر د بلوچستان په کویټه کې اوسېږي او د سند کراچۍ په شمول د پاکستان په ګڼو برخو کې هم میشت دي.
زمونږ آبادی په کوټه کې زما خیال دی چې سړی مبالغه ونه کړي، په هزارا ټاون او علمدار روډ کې زمونږ په دا دوه ځایو کې آبادی ده. یو سویلی خوا ده، بل نو د مقابل چیش دی په پښتو کې
هغه قطبی لکه شمالی.
آفرین. نو په دا دواړه خوا کې هزارګان آباد دي. یو د هزارا ټاون نومېږي او بل علمدار روډ. دا دوه دلته نو پاکستانی هزارګان 15 لک زمونږ نفوس دي.
ویل کېږي چې په لومړي سر کې هزارګانو د پاکستان د سکرو کانو یا کوئلې په قانونو کې کار کاوه، او وروسته بیا د هېواد په ټولنیزو سیاسي او آندا چې په پوځي برخو کې ونډه واغسته. رسا وکیل وایي په یو وخت کې هزارګان د بلوچستان په غټو دفترونو کې په سترو دندو وو، خو د امنیت له وجې د هغې موجوده ځوان کول خپل تعلیم پوره نه کړ او زیاتره بېروزګاره دي. نوموړی زیاتوي هزارګان اندېښمن دي چې ماشومان به له تعلیمه بې برخې پاتې شي.
نلسو ننوی بار دیر منکشا تا پاتا سوی دی دا بلوچستان دا ترغتو حکومتی دفتر چیز دلتا سیکیٹریٹ وای دلتا اکثر دا دی تعلیم یافته خلق هزارگانونو او پا هر اداره دا تعلیم اداره دا برق اداره دا بلوچستان پا هر اداره کی چی هر سڑه اطلال هلتا یو تعلیم یافته هزاره خامخا ناستو هر افیسر دا غوښتله چې دغه سره هزاره کار وکړي نو له بده مرغه د 1999 بعد دا هزارګان ډېر هزارګان ډېره وتښتېدله پاکستان لکړه دلته لوی لوی افسرانو د باندې تللی دي څوک ټیکسی چلی څوک د قصاب په دکان کې کار کوي پی ایچ ډی ډاکټر بلوچستان یونیورسټي لکړې دي تللی دي آسټرالیا ده هلته قصابي کوي گر سره زمونږ د روحیه گر سره ختم سو دی دا خلق چې اوس په کوټه کې زیات ژوند کوي دا داسې خلق دی چې گر سره یعنی اوس لیونیان غوندې وایي چې سر پرې کوم بیا موږ دا ځای نه لکو او هر مسله چې دی د امن او امان سره تړلې دی.
دسهم په پاکستان او په تیرا په کوټه کې میشت هزارګان او ستر ډیرا د ځایي ټولنې برخه ګرځیدلی خو په داروستیو کلونو کې فرقایي شخړو او وسلوالو بریدونو د اقلیت ته درنه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. ساؤت ایشیا ټیرریزم پورټل ادارې په خپل یو رپورٹ کې ویلي په پاکستان کې د 2002 کال راهیسې لږ تر لږه 2.5 شیاګان وشل شوي دي. یاد اداره وایي د پاکستان په 2.7 میلیون آبادی کې 45% شیاګان دي. رضا وکیل وایي په پاکستان کې د اهل تشیع وژنو ته داسې تاثر ورکول کیږي چې دا د سنی او شیا مسلکو ترمنځ جنگ دی خو داسې نه ده. نوماړي زیاتوي د دوی پر ضد حالات شاوخوا 10 کاله وړاندې د سنو خبرو له وجې خراب شوي دي.
مونږ اول ورځ دا ویله چې دا د شیعو سنی جنگ نشته. ولې خالی هزارګان خوشیه نه دي؟ په پنجاب کې ترموش سل زل زیات شیعګان موجود دي، هلته ولې څوک شیعه نه وژني؟ په خیبر پختونخوا کې ولې شیعه نه وژني؟ په سند کې ولې نه وژني؟ اوس په مستون کې په یوه ګاډي کې شپږ شیعګان ناستو، نو یو شیعه سندی و نو هغه پرې شو 15 نور هزارګان وویشتل. دا څنګه کېږي؟ کله څوک چې د شیعه دښمن دي یا دا چې د شیعو مسلمي مسله ده، نو یو سندی شیعه ولې ژوندی پرېږدي؟ دا پر گنڈے دا کم خلق کی هدف مند حمله کوي، کم خلق چې خالی هزارګان وژني. ټول دنیا ته معلوم دي هزارګان اته غټ قبیله دي. په اته غټ قبیلو کې سلور قبیله شیعه دي، سلور قبیله سنی دي، هزارګان اسماعیلی هم لري خپل هزارګان کې.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن تر مخه په هواد کې په 2012 کال کې شاوخوا 2500 او 2013 کال کې 1400 شیاګان وشل شوي وو چې پکې زیاتره له هزاره ټولنې سره تعلق لرو. د بشری حقوقو کمیشن یو مشر کامران عارف وایي د شیا بیا د هزارګانو له وژنو داسې بریښي چې د دوی نسل وژنه روانه ده.
شیعہ شدی دا مائنورٹی نہ دا اقلیت نہ دا شیعہ گان مسلمانان دی او پا ہزارہ چھے حملہ کی گی نو دا دا اغیی دا ایتنسٹی دا وجہ کی گی دا غد دا وجہ کی گی چھے دا شیعہ گان دی اغیی پیجند لکی گی دا اغیی دا غد دا سے دے خد و خال دا سی چھے اغیی نا پیجند لکی گی نو زکا پا اغیی حملی کی گی خو اس قسمہ حملہ دا مذہب پا بنیاد کا اغیی پا مسلمانی یا کا پا غیر مسلمانی اغیی نا دا پکار او مونږ همیشه دا ویلی دي چې دا حکومت پکار دی چې دی باندې سخت نوټس واخلي د دی او په دې باندې څه عمل وکړي چې دی ته تحفظ ولو شي. هر څه چې ځکه چې دا اوس مسلې چې دي د اټاکونو دا خو اوس د تقریبا د جینوسایډ صورتحال ته ورسېدي.
دغه راز د رپورټونو له مخې لسګونه زره هزارګان په بلوچستان کې د نامنیو له امله بهرنیو هیوادونو کې پناه اغستې ده. د بشري حقوقو ادارې وایي په دوی کې ګڼ شمېر استرالیا ته پناه وړي او ځینې وخت چې له انډونیشیا نه تلونکي د انساني سمګلرانو کښتیانې په سمندر کې ډوبېږي نو په هغو پیښو کې د کویټې هم ډېر هزارګان وشل کیږي. وکیل رضا وایي ریاستي حکومتي ادارې د ولس د تحفظ ضامن وي خو له بده مرغه په پاکستان کې دا ادارې د اقلیتونو په تحفظ کې پاتې راغلي دي.
دا خو ګوره په هر ملک کې د خلک حفاظت ذمہ داری د حکومت دی. مثلا نظامی قوت دی، بیا ملیشیا یا ایف سی دی یا پولیس دی دوی ذمہ دار دی دلته خمونگ پوج نسو جوڑا والے دلته خمونگ ہر سڑی زان سر توپک نسو گرزا والے حکومت باید دا ټول پاکستان یعنی آواز دا ہزارہ نا مخ کی خو دو درے کال مخ کی خالی دی ہزارہ باندی عملہ کولا اس خو گورا اس خو ہر پاکستانی باندی فوزی باندھے ہم عملہ کیے گی ایف سی باندھے ہم عملہ کیے گی پولیس باندھے ہم عملہ کیے گی نہ ذمہ داری خدا حکومت دی دیر شریف خلگ ہو دیر تعلیم یافتہ خلگ ہو مونگ دیر مہذب خلگ ہو ترموس اچانک مونگ غچ نہ دیا خستی چا باندھے مونگ ٹوپک نہ دی پورتہ کڑے نو دا ذمہ داری خدا حکومت دے دے حل باید حکومت باید ولٹے
کامران عارف وای د اهل تشیع او د اقلیتونو په دوامدار توګه پنخه کول او لغی سره د توپیر چلند بعد پاکستان په ټولنه بد اغیز وکړي. نوموړی وای باید ریاستی ادارې دې برخه کې خپل کردار تر سره کړي.
ورای جی ار کس چې د مذہب په نوم مړ کیږي په هغه ډیر پد اثری دا پاکستان د پاره یو ډیر د شرم مقام دی. دغه سه دا کسان مړ کیږي او اس قسم قدم دا پاکستان حکومت وانا غستے شا دا بلوچستان حکومت وانا غستے شا چھے خلکو تا چھے چھا تا خطرہ دا او کلی دو دیا تا پتر چھے دیتا خطرہ دا چھے غیتا ستا تحفظ ورکن شا
پا بلوچستان کی دہلی تشی ہزارگانو دا غختونو پڑا مول سینیٹر او دا پختونخوا ملی عوامی گند لیو مشرغڑی عثمان کاکڑ سخ او پختل نو نموڑی ویل دا ہزارگانو دا تحفظ لپارے تل حسی کڑی دی اوریدونکو داوا د دیونه پرګنه خبرونه په نننه خبرونه کې مو په بلوچستان کې د میشتو اهل تشیع او په ځانګړي توګه د هزارګانو د مشکلاتو په اړه خبرې کولې. اوریدونکو که د خبرونه په اړه سرایل لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې درنازه نیسا اجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.